السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي ځکه ډیری زده کوونکي په وګینس ښوونځیو ته ځي ډبلیو اف پی پر ایکس شبکه په یو خبر شوي ویډیو کې وایي دا مواد چې بسکیټونه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا اوه لکه زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي د ډبلیو اف پی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه نهه یې کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دو کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلې په اړه خبرداری ورکړی د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي ډبلیو ایچ او نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا یو میلیون نسخې ولایتونو ته پر لار دي څو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي ډبلیو ایچ او اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د دیارلسو روغتونونو د شپږو سیمه ییزو روغتونونو شپږویشتو ولایتي روغتونونو د ولسوالیو په کچه د نهه شپېتو کلینیکونو او همداراز د څو نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بی پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخت کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن د آسیا جام په لړ کې خپل لوبه روانه کړې ده د بنگلاديش ټیم په لومړۍ پاڼۍ یا اننګز کې د توپ وهنې پریکړه وکړله او په پوره 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 334 منډې وکړلې د بنگلاديش لپاره په نننۍ لوبه کې مهدي میراز 112 نجم الحسین شانټو 104 او پاتې نورو لوبغاړو هم ځینې منډې جوړې کړلې د افغانستان لپاره بیا په بالینګ کې مجیب الرحمن او ګلبدین نائب یوه یوه وکټ اخیستې او پاتې د بنگلاديش نور لوبغاړي رن اوټ شوي دي او د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوه کسان په سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګېدلي په کرکوک کې چې د څو توکمونو وګړي ژوند پکې کوي له څو ورځني کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګېدلی ګرزبندیز پرون مازدیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې دوه سیالې ډلې یوې خواته د کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان د اعتراضونو لپاره راووتل دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره په تاوتریخوالي واوښتل خبرونه مو واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مونده چې په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماو یو سفر ته غبرګونونه څه دي د دې سفر ګټې او اغیزې به څه وي د چارو د کتونکي نظر پرې لرو مولانا عبدالصبور
اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامعو کې د خپل اعتبار له لاسه ورکوي
ډبلیو اف پی وایي په هرو لسو افغان کورنیو کې نهه یې کافي خواړه نه لري د اوکراین د جګړې تازه حال بم له احمد تکل واوره وګورو
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت صاحب دوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي
او لمرته د هند یوې سپوږمکۍ د استولو په اړه هم ویډیویي راپور لرو
د هند دغه ادیتیا وند نومي بیړۍ د لمر د سترګې د څېړنې لپاره لیږدول شوې ده ماموریت به په 125 ورځو کې په خلا کې ال وند نومي ځای ته ځان رسوي
اسپریم رازو اول مطلب ته. د جولای په میاشت کې افغانستان ته د برتانوي علماو د یوې ډلې سفر له غبرګونونو سره مخ شوی دی. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې دې لیدنې ته په اشاره ویلي دوی هڅه کوي د جبهې په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وښیي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو برتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته د دغو برتانوي علماو سفر د طالبانو د خودلو په هدف شوی دی. خود برتانوي علماو دغې ډلې ویلي افغانستان ته د سفر هدف د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د علماو یو پلاوی هم د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په اړه د خبرو لپاره د تېرې پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی دی. لیما سپېڅلې په دې اړه نور معلومات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي. مهرباني
ستانگزای سیب. سلامونه تاسو ته. د طالبانو حکومت مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه افغانستان ته د برېټانیا علما او د وی ډلې د سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې جبهه د بهرنی اړیکو مسؤل علي میسم نظری په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي له برېټانیا څخه افغانستان ته د علما او ورستي سفر ته په اشاره سره ادا کړی چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د دې په خبره د طالبانو د ظلم او هغری د عادی کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د برېټانیا د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره یې وکتل. د علماو د غډلې افغانستان ته د خپل سفر په موخه د حقایقو معلومول او د افغانستان د افغانانو د وضعیت څېړل ته په ګوته کړی ده. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي و چې د دغو دینی علما او د سفر هدف افغانستان دی واقعي انزور لیدل دي. په ورته وخت کې د 500 مدني د خځو او د بشري حقوقو فعالانو، خبريالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې د دغو علما او د سفر موخه د دوی پټکو کې د طالبانو د خخ کار کول کودل دي. په دغه لیک کې چې یو شمیر کسانو لخوا لاسلیک کړي د برېټانیي چارواکو غوښتل شوی چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او هغو د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پاین ته ورسوي. په دې لیک کې راغلی چې د طالبانو هغه چارواکو چې د برېټانیا له دینی علماو له ډلې سره یې لیدلي په افغانستان کې د ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په تور لیست کې دي. او دغو برېټانوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد د الهوار په نوم یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړی چې د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځي رسنۍ خپروي توپیر لري. دا په داسې حال کې چې د اسلامي همکاریو سازمان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي. د دغه سفر موخه د ښځو د کار او زده کړو په اړه خبرې اترې دي چې د طالبانو لخوا پرې بندیز لګول شوی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر پایلې لا نه دي اعلان شوي.
مننه کوم لیما سپېڅلې وه چې کابل ته د برېټانیا او د اسلامي همکارۍ د سازمان د علماو د سفرونو په ارتباط په اوسنیو راپورته شوو غبرګونو خبر کړل. البته د طالبانو وسلوالې مخالفې ډلې جبهې ملي مقاومت جبهې دغې لیدنې ته په اشاره ویلي دوی هڅه کوي د جبهې په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وښیي. په همدې مورد د دینی عالم او د چارو لشنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی سره زموږ همکار اسدالله الدین مخکې خبرې کړې دي او د علماو د سفر د اغیزو همدارنګه ځینو نور اړوندو مسایلو په اړه ترې پوښتنې کړې دي.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې او هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغې کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه. نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو مون خود دې جهود او د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلای کوو، خیګنو او درستګنو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغه اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا ده چې دې شانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو
خو عباس صاحب زم دې پوښتنه ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مهاتمان کتلی دي، څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولی دوی له نړۍ سره یو خلک کېږي نه د زینو تګلارو په برخه کې؟ عباس سه
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال کم داسې جوړ شوی دی، ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دې کې به د دې خپل کومه سیاسي ګټه، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه ختم کېدای شم غلطم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د کوی مسله ده، د دې پوها هم داسې ده، خو دا پوه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او سه منصبان هم شته چې هغه د دې فیصلې مخالف دي، خو چونکه چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته چې هغه ځان هغه پوچت شي، سب کا کوم مشوره هم کوي، نو څو مخصوص علما سره کوي او هغه هم زما په خیال په امره باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک کې یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې، نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباس صاحب روسي پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوي دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامېږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټه غټه ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند اظهر دی، دا غټه ادارې دي، علمي ادارې دي، د المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوې د پاره دی، سره دا ټولې غټه غټه علمي ادارې دي. نو دی چې د دې د رو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع کې د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکړي، ځکه د دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیڅ خبر نه مني. نو د دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي، او د دې علماو مشوره ومني، او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وي، دا ټول به خطا وي، د ټول فهم کې به اشتباه وي، دا خو داسې نه ده. نو په کار ده چې دی دا خبره د علماو ومني، کنه دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
مولانا عبدالصبور عباسیو چې کابل ته د بریتانیا د علما او همدارنګه د اسلامي همکارۍ د سازمان د علما د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک او دا چې دغه سفرونه به څه اغیزې ولري.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې له هر لاسو کورنیو نه هې کافي خواړه نه لري. دبليو اف پی په خپل ایکس پانل لیکلي داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان نار خوندزیو تزیم. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمیر ځکونکو ویډیوګان هم خبرې کړي چې وای په لوګه خوندزیو ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیونو زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطې کې ژوند کوي. اسد الله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او ډیره مننه د ژمی د رارسیدو په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیل ادارې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک بولی. تازه دبليو اف پی د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په هر لاسو کورنیو کې یو هغه نه هغه په بخنه سره بشپړ خواړه نه لري. دبليو اف پی دغه اندېښنه پر خپل ټوئیټر پاڼه تازه څرګنده کړې ده. دوی ویلي چې په اکثرو ځایونو کې د افغانستان زده کوونکي په وګیناس خوندزیو ته ځي. دوی که څه هم نه دی ویلي چې د زده کوونکو ترمنځ د لوګې کچه څومره ده، خو له یو شمیر هغو زده کوونکو سره چې د دوی په ټکو په وګیناس خوندزیو ته ځي خبرې کړې دي، د هغوی ویډیوګانې خبرې کړې دي. دغه یو شمیر زده کوونکو ویلي چې دوی د سهار لخوا کله په کور کې د خوړو لپاره څه لري او کله نه لري، او کله چې د خوړو لپاره هم څه نه لري نو په وګیناس خوندزیو ته ځي. خوندزیو ته په وګیناس د زده کوونکو تاګ هغه موضوع ده چې د خوندزیو یو شمیر خوونکو هم تایید کړي. له دبليو اف پی سره په خبرو کې دبليو اف پی د هغو یو شمیر خوونکو نظرونه هم خبره کړي چې زده کوونکي وګي ورزي. په دې ډاله کې د سلمې په نوم یو خوونکی ویلي چې زده کوونکي چې کله وګي خوندزیو ته ورزي ټولګي کې کینی نو دوی لورایا په چیرای کې د خفقان د غراز د استډیا نه نخانی ګوري. دا په داسې حال کې چې دبليو اف پی وای دوی همدا مهال شاو خووله کز د کوونکو ته په بیلابیل خوندزیو کې ورزنی ډول بسکټ ویشي او دا داسې بسکټ دي چې د دبليو اف پی په وینا انرژي لرونکي مواد پکې دي. که څه هم طالبانو د دغه راپور په اړه تازه تفسیر نه کړی، خو تازه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه دی، پولي پرسو بیا تورم هم نظر تیرو میاشتو ته ښه شوی دی، د ډالرو بیا لوېدلې او دوی ادعا کړې چې د خوراکي موادو بیا هم راټیټې شوې دي او په کور دننه تولید هم ډیر شوی دی. دا په داسې حال کې چې نړیوال بیا اندېښنه ښیي او وایي چې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري او وایي چې کله ژمی مخکې بشري ادارو ته د دبليو اف پی په شمول مرستې ونه رسیږي ممکن د ژمی پر مهال لارې بندې شي او د خوراکي توکو کم اکثر خلک مخامخ شي او د بشري ناورین د ژمی پر مهال لا پسې ډیر شي. خو د طالبانو اړوند ادارې بیا وایي چې د دوی ټیمونو مخکې هغو ولایتونو ته خوراکي مواد رسولو باندې کار کوي چې ممکن د ژمی پر مهال له ستونزو سره مخامخ شي.
مننه کوم اسدالله لودینو د دبليو اف پی د اندېښنو په ارتباط خپل وروستي معلومات او جزئیات له موږ سره شریک کړ. په همدې سره ورزو یو بل راپور ته د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو انجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز شوی. دغه مرکز په راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په یوه ویبپاڼه کې خپور شو، دا هم ویل شوی چې په دغه هیواد کې توکمیز او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره خوندي دي. اخوا یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو او لګکیو د حقونو پر تأمین ټینګار لري. خاطر پردیس دغه مسله تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. پردیس مهرباني.
سلامونه. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په بخښنه سره طالبانو په افغانستان کې له ټولنې څخه د نجونو او ښځو په حذفولو سره د دوی په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دغه مرکز په یو نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا وچاپ یو ویبپاڼه کې خپور شوی، راغلی چې پر بنسټیزو ازادیو د محدودیتونو دوام او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځورولو په وړاندې د مجازات معافیت د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. په همدې حال کې د بشري حقونو فعاله حمیره فرهنګیار وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې ښځې تر ټولو تیاری ورځې تجربه کوي. د 2020 کال په اګست په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږم ټولګیو څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او د 2020 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړل شوې. طالبانونه هم خو ست په ډیرو دولتي او ټولنه دولتي دارو په سنگارتونونو کې کار کول اجازه نه ورکوي. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز په خپل وروستي راپور کې دا هم ویلي چې افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول شیعه هزارګان په سیستماتیک ډول په نه حقیقي د دې مرکز په ټکو دا پوښتنه کوي چې طالبان ممکن د زیانمنونکو خلکو د ساتنې توان ونه لري او هم نه غواړي د دې ساتنه وکړي.
ډیره مننه کوم خاطر پردیس چې د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز د یو وروستي راپور جزئیات مو سره شریک کړل. ور بشو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبي وروستي حال ته نن افغانستان او بنگلاديش په آسیا کپ کې سره مخ شول. بنگلاديش په اول اننګز یا پانی کې 340 دیش منډي وکړلې. زموږ همکار د لاهور په قذافي سټډیوم کې همداسې به لوبل نګدې ګوري. ستړي مشه په خیر راغله، بختور یاست چې لوبل نګدې ګوري. دارته وای چې آلتا څه حال ده په میدان کې دننه؟
سلامونه ستانګزې صاحب، د لوبي دوه میننګ د افغانستان بیټنګ پیل شوه. رحمان الله ابراهيم زتران د افغانستان پلیس تو په هون کې دی. د لوبي دوهم اور دوی د پاره روان دي. افغانستان تر اوسه یو منډه لري لري نه وړاندې بنگلاديش بیټنګ کو 315 دیر منډه هدف افغانستان ته ساکل دی. په لوبغالي کې ډیر زیات شمیر افغانان چې دی راغلي دي، له افغانستان نه راغلي دي، د غشان د پاکستان د بیلابیلو خارونو نه دلته میش دوی دغه سیالۍ د لیدلو لپاره راغلي دي او لوبه لنډې نه ننداره کوي. نو تقریبا د قذافي لوبغالي د نن دپاره چې کوم سیالۍ دپاره چې کوم پیچ تیار شوی ویل کېږي، داسې چې د بیټنګ دپاره تر ډېره مساعد د بیټنګ کشف کېدی شي. بونډری تقریبا وړي دي او شپږیزې او څلوریزې امکښې راتلی شي.
څه ویل کېږي د افغانستان د ټیم په اړه؟ خلک خوشبینه دي چې وکولی شي دغومره غټ سکور بیرته چیس کې یا یو ګټي که څنګه، ځکه چې سکور خو ډېر زیات دي.
نو دلته چې کوم مینوال دي دوی او د افغانستان د ټیم کوم سپورټران دي، دوی ټول د هیله لري چې دا لوبه افغانستان وګټي. او دوی دلته د پیچ کنډیشن ته د قذافي لوبغالي ته په کتلو سره فکر داسې کوي چې ښایي دا هدف پوره شي. خو اوپننګ ته په کتلو سره که اوپننګ لږ ودرېدو چې دا هدف پوره شي افغانان.
خو کې د څوک شته افغانانو نه که څنګه چې خبرې لمک سره وکړي او دوه لاندې خبرې؟
bale 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 افغانان را سره ناشې ډیر زیات شمیر باندې. او افغانستان لمړنۍ وکټم تقریبا اوټ شو ګربازو چې د دیم دریم اور کې افغانانو سره دلته وغږی کې چې دلته ناشې.
صحیح، مهرباني مهرباني زماغه کتا سو درزی لاندې دی لوبي پاړه راته وای.
سلامونه نیک هلی ستاسو اوریدونکو تم سلامونه وړاندې کوم. لوبه خو ډیره خروانه ده، خو تاسو چې یو څه ولید لاغه دا چې لاور کې عموما هوا ډیره زیاته ګرم وي. او دا لوبه په درې درې وخت کې شروع کیږي چې لمر د ګراوند په غمنز باندې ولاړ وي. موږ چې څه ولید لاغه دا چې لمر وړاندې هم مزایمت کوو، ځکه په درې کې چې نام ډراپ شو. یعنی هغه د کرکټ د مینوال په توګه چې څومره موږ پیګو دا د دې وجه نه لپاره یو سره مسله دا و چې هغه خپل لومړی لوبه بیللې ده او ډیر زیات هڅه کوي چې دا لوبه وګټي، ځکه که چېرته بنگلاديش دا لوبه به کی نو هغه دې لیگ تورنمنت نه باریږي او زی. نو په همدې اساس باندې دغه وضعیت ته په کتو باندې تیز اوس هوا خړه ده. ما دوی ملوبه په دې ګراوند باندې لکه سخت په دې خاطرې چې دلته تاریکی کیږي او بالینګ د پاره چې دا کوم دا ګراوند چې د بیټینګ د پاره جوړ دی هغه کې به په دویم راوند کې بالینګ کیږي.
صحیح،
نو موږ افغانستان
بس د افغانستان د بری په اله باندې کور مودان چې موږ سره خبري وکړلې لوبي خواند واخلې. مننه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو په اړه باندې مو ورستي جزئیات واورېدل. همدارنګه د زینو افغانانو غږونو هم تاسو ته خبر کړل. میدان د نه د قذافي له سټډیوم چ په لاور کې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د اوکرين هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم د روسیې له 15 درونو 22 راغورځولي دي. اوکرایني چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي. د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. احمد تکل په دې اړه باندې وروستي معلومات راسره شریکوي.
سلامونه. د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا د بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم و په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکي صنعتي تاسیسات ویشتلي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیې د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسی او میکولایوف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړي چې د روان کال لپاره تر اوسه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی دی دا څرګندونې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په لیدنه کې چې د ده په وینا هدف یې پوځ ته د اوکراین د جګړې لپاره د خلکو جلبول وکړي. میدویدف وویل چې د پوځ د معلوماتو له مخې د روان کال له جنوري میاشتې رئیسې د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پوځ لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پوځ په محاربوي برخه کې په سلو کې 1.5 زیاتوالی راولي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړوي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
وربشو هند تر سپوږمۍ وروسته اوس لمر ته یو ماموریت ور استولی دی. د آدیتیا ال 1 په نوم د هند فضایی یا خلایی ماموریت بیړۍ د سپتمبر په 2 په کامیابی سره لیږدول شوې ده. د دې هدف د لمر د سترګې څیړنه کول دي. تر دې له مخې د اګست پر 23 د هند چاندریان 3 په نوم بیړۍ د سپوږمۍ له جنوبي قطب سره نږدې ښکته شوه. د رویټرز له اژانس ویډیو څخه ګولایاس په دې اړه نور جزئیات سره شریکوي.
3 2 1 0. د هند دغه ادیتیا 1 نومي بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 115 ورځو کې په خلا کې ال 1 نومي ځای ته ځان رسوي. ال 1 د ځمکې او لمر ترمنځ هغه ځای ته ویل کیږي چې ورسخه مشاهده کیدلی شي. مشن یا ماموریت با د لمر سترګینا 1.5 میلیون کیلومتر لري دا څېړنه کوي. دا څېړنه لپاره دا ځای ځکه ټاکل شوی چې دلته به د فضایي بیړۍ توازن برقراره وي او مالی لګښت به هم کم وي. ماموریت به د 15,00,000 کیلومتر سفر وروسته په 4 میاشتو کې د څېړنې لپاره ټاکل شوی ځای ته رسیږي.
اور جس کا انتظار تھا وہ پل آ چکا ہے.
دی آدیتیا 1 اسپیس کرافٹ ہاز بین انجیکٹڈ ان ان الیپٹیکل
اور آدیتیا 1 خلائی جہاز یو ډیر ځانګړی مشن دی. پدی کی د مرحله وارو څېړون لپاره سپوږمکۍ تیز ډول دی.
مشن موډ ہیر ود دی اپر سٹیج اف دی پی ایس ایل وی ٹیکنگ 2 برن سیکوئنس فار انجیکٹنگ دی پرائمری سیٹلائٹ فار دی فرسٹ ٹائم.
آدیتیا په هندی ژبه کې لمر ته ویل کیږي. دا روانې دو پر وخت د میشن د لیدو لپاره په زرګونه کسان ورټول شوی ول او له نورو لارو یې 3,00,000 کسانو ننداره کړی ده. دا به په هغه المریضو بادونو چېړنه کوي چې په عمومي توګه په ځمکه اغیز کوي.
آدیتیا یو زلزله ته ورسیږي نو دا به د هواد د هلیو فزیکس او حتی د نړیوال ساينس پوهانو لپاره لوی اساس وي.
تر دې ماموریت لمخې هند د اگست په درویشتمه نیټه د چندریان دریم په نوم بیړۍ په کامیابۍ سره د سپوږمۍ په جنوبي قطب برخه کې کوزه کړې وه چې دا مهال یې د دې هېواد د فضایي څېړنو مرکز ته معلومات لیږدول پیل کړي دي.